په روانو سیالیو کې دوهمه بریا خپل کړه. په دې وړاندې په دغو سیالیو کې هندوستان بنگلاديش ته هم ماتې ورکړې وه، خو بنگلاديش بیا په خپله لومړۍ لوبه کې سریلنکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړې. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتنې خبرونه په ویب سټ کتلای شئ، www.azadiradio.com آدرس دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د سرغړونو د ادعاو په اړه له 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانانو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC د څیړنې د پیلودو پورې خپلې هیلې غوټې کړې. په دې اړه یو رسمي څیړنه به په افغانستان کې د عدالت له تأمین سره څومره مرسته وکړي. په دې اړه نوریاس نوری یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې پام دې سره به خبري برخه پاتې ورسیږي. ورسته به د خزو پروګرام او همدارس د ګوریا چارخ پرونه خبره شي.
اته د شکلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې 400 جګړو د قربانیانو او زیانمن شو کسانو لړډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګری کوي، د کابل د جمهوریت روغتون له بستر ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې نه پیژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپیکل چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پېښه نه څېړي، د امنیت قومندان بې پروايي کوي، کاغذ پراني ده او بس.
کسی پرسانه میکنه، قماندان امنی سنجارت سرانگاری میکنه، کسی نمیکنه که بگیره، چیز کاغذ پرانی زیادتی نیست.
خود سرپل سنچارک امنیه قماندان محمد صادق سیال ازادی راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه څېړنه روانه ده. د هغه دوسیه مو څېړلې او اوس د سنچارک په څارنوالۍ کې ده. اما هر څومره مو چې هڅه وکړه چې په خپل زیانمن شوی حاضر شي او موږ ته دغه پیښې په اړه توضیحات راکړي، نه حاضرېږي. ډیر لری بریښي چې د حیدری په څیر په افغانستان کې د ډیرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تېښته د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي، بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شوو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو جګړه مارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی ولله هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,100,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,100,000 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2010 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنگی جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د مئی له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یو کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هیواد کې ډیر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فتو بنسودا په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د امریکا د پوځ، CIA، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، یوه ایمیل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څیړنې وروسته نهایي پریکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډیر ژر پریکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي، کنه چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې څو لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې خپرې کړې وایي د بخښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تېرو 12 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تېر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې واشنگتن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د آی سی سی څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکاري ته د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله 13 میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغې محکمې سره همکاري ته ژمن یو، او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې درج شوي د افغانستان د 2018 کال په جزایي کوډ کې هم منعکس شوي دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو دو کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عام افغانانو اوس د دغې محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلې. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغې محکمې ښکېلې ده یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېګنه کوي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دیونه په خبرونه کې د افغانستان لمړی میرمنې بیبی ګل غنی د مرکی دوهمه برخه وري تیرونه د وخت کموالی لامله د لمړی میرمنې د مرکی و برخه خبره شو چی د افغان خزو د ژوندانه د زینو مسایلو په اړه خبرې کړې وي. هله د تر پای را سره ملوسی. خطرمنو اوریدونکو، لکه په تیر پروګرام کې چې هم څنګه یادونه وشوه چې اوس هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په مختلفو بڼو تاوتریخوالی موجود دی، لکه فزیکی تاوتریخوالی چې وهل ټکول، د بدن د غړو پرې کول او دې ته ورته نور مسایل. همدارنګه صحرایي محکمې، ناموسي وژنې، جنسي تیری، په واړو عمر کې د نجونو ودول، په ښار بازار او دفترونو کې د ښځو او نجونو ځورول، په اداراتو کې له ښځینه کارکوونکو سره دوه ګونه او تبعیضي چلند، او دې ته ورته نور مسایل چې افغاني میرمنې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. تیرونه مو د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان د لومړی میرمنې بیبی ګل غنی مرکه واوریده. دا ونې د نوموړي د مرکې پاتې برخه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په رهبرۍ کې د ښځو د کمې ونډې، پروموټ یا د ښځو د ظرفیت لوړولو پروژې او په کارځای کې د ښځو ځورولو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر 3 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 سلويخ دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدلی شئ.
میرمن غنی، د راپورنه لمخې د 1999 کال په بهیر کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ډېرېدو په حال کې وي، لکه ناموسي وژنې، ځان وژنې ته د ښځو مجبورول، لفظي او فزیکي تاوتریخوالی او د تنور ورته مسایل. سره دې چې په افغانستان کې حکومت او یو شمېر بنسټونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. ستاسو په نظر والی دومره هڅو سره سره بیا هم تاوتریخ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر دی، او څه کول پکار دي چې دغه تاوتریخوالی ورو ورو راکم او بیخي له منځه لاړ شي؟
د بخش آگاهی اما امی کار زیاد شده. در تلویزیون میبینین که سر وضع خانوما، سر حقوق خانوما، حقوق اطفال.
در اما پوهاوی پا برخه که کار دیده. پرسنوی که تلوینو چیه در خوزو او ماشومانو در حقونو او در بشری حقونو پا برخه که اما پوهاویشته. هاگه بنسطونه چی خوزو تا کار کوی خپله حسه کوی. تل چی او رو که یو خزا پا غور یا نورو لرو پرتو ولایتونو که ورسر ظلم کیگی، تل زمگل دفتره یا مشاوره لخوزو چار وزارت سره با تماس کیگی. وینو چی د خوځو وزارت ټولو ولایتونو ته استازي لیږي او هڅه کوي ځانمنه خزه یا جلې کابل ته راولي، تداوی کوي، مدافع وکیل ورته نیسي او نورې مرستې ورسره کوي. هغه بنسټونه چې د خوځو د حقونو لپاره کار کوي تر خپل وسه د خوځو لپاره کار کوي. زه پوهیږم چې د خوځو چارو له وزارت شکایتونه ډیر دي، خو دا یو پالیسي سازه وزارت دی او اجرایی صلاحیت نه لري. دوی فعالیتونه محدود دي، دوی ته صلاحیتونه ندی ورکړل شوي، یوازې په ځینو مسایلو کې د رایې ورکولو حق ورکړل شوی دی. زما په نظر کې میرمنې غواړي چې ښځو چارو وزارت ښه کار وکړي، باید سره همغږي شي او وړاندیز وکړي چې یاد وزارت اجرایي صلاحیت پیدا کړي. که فکر کوي چې یو قوي وزارت ولرو، باید د فعالیت امکان ولري.
باید انمی صدای خانوما بلند شوه که ما یک وزارت قوی باید باشه که امکانیت فعالیت داشته باشه.
مننه آقای غنی را بشو بلی پختنی تا د افغان خزو پر وړاندې بل اساسی ستونزه دا ده چې دوی د کار په محیط کې مسؤلیت نه لري، جنسیتي تبعیض سره مخ دي او په ځینو مواردو کې له جنسي ځورونې سره هم دوی مخ کیږي. ستاسو په نظر د دغه ناوړه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟ خپل میرمنې څه کولای شي او اړوند ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
علی که میبینین مثلا در اخبارا از امریکا میبینین که البته یکی از پیشرفت‌ترین کشور در دنیا، چه کم مشکلات خانوما همونجا پیدا میکنن.
اوس چی پا ورسپانو که وینو پا امریکا که چی یو پر مختلله هیواد دی، خزی پا کارزای که ستونزی لری. در دول ستونزی پا طول دنیا کشته. زما په نظر حل لا رای داده چی حکومت کولی شی در کار پزای که یو شمیر مقررات پلی کری. خو تر کومه چې ما ته معلومه ده دغه مقررات هغه څه چې لازمه ده نه تطبیقیږي. ما په افغانستان کې څو لسیزې ژوند کړی او ډېرې تجربې مې حاصلې کړي دي چې په کارځای کې باید ښځې له نارینه او همکارانو سره څه ډول چلند وکړي. زه ښځو ته ځینې سپارښتنې او مشورې لرم. تاسو چې کله کارځای ته ځئ، تل ځان ته احترام کوئ، سمې او منظمې جامې اغوندئ او تل خپل کار ته پام کوئ. هغه مسؤلیت چې تاسو ته سپارل شوی هماغه ترسره کوئ. هر چا سره خبرې او خندا مکوئ، ځکه دفتر د کور په شان آزاد نه دی. ښځې باید دا مقررات ولولي چې په دفتر کې له نورو سره څه ډول رویه وکړي او له دوی سره باید نور څه ډول رویه وکړي. ځینې ښځې زما دفتر ته راځي او له دې بابته شکایت لري چې له ما سره په دفتر کې ناوړه چلند